دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې ز بوريوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبروم د سید پاکستان او نړیوال مطبوعاتو تم کتنه کو خو تر هر څو وړاندې بده دې سات خبرونه پامیر ساحل وړاندې کړې د بلوچستان وکیلانو ټولنې د کوټي برید عدالتي کمیشن رپورت پاړه د کورنۍ چارو وفاقي او صوبایي وزیرانو څرګندونې غندلې دي. د عوامي نېشنل ګوندې و مشر ویلي د ترهګرۍ ضد مبارزې پر قامي تګلارې سم عمل نه دی شوی. روسي ولسمشر ویلي هیواد باید اټومي وړتیاوې پراخه کړي. بشپړ خبرونه د بلوچستان وکیلانو او د هغوی ټولنو د کوټي برید د پلټنیز کمیشن رپورت پاړه د پاکستان او صوبې کورنیو چارو وزیرانو څرګندونو غندنه کړې ده. د وکیلانو بیلابیلو ټولنو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې خبریالانو ته ویل د رپورټ موخه دا وه چې په پاکستان کې امنیتي ادارې خپلې دندې په سم ډول نه ترسره کوي. د وکیلانو ټولنو غوښتنه وکړه چې وفاقي وزیر چودري نثار علي خان او صوبایي وزیر سرفراز بوکټی دې له خپلو دندو استعفا ورکړي. څو ورځې مخکې د سپریم کورټ یو کسیزه کمیشن د اګست پر 8مه په کوټه کې پر وکیلانو د برید په اړه پلټنیز رپورټ خپور کړ، خو د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل دا رپورټ یو طرفه دی. د کوټې په برید کې څلور اویا کسان وژل شوی ول چې زیاتره وکیلان او قانون پوهان ول. عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د وژل شوی مشر بشیر بلور څلورم تلین لمانځلی دی. د ګوند صوبایي مشر او سینیټر شاهي سید تېره ورځ تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد دوی ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو پر وړاندې یې د مبارزې قامي تګلاره نېشنل اکشن پلان په سم ډول نه ده عملي شوی.
بہتری راغلی دا لیکن فاغی کی سر کارون دا جی صبح سر دی اور سر وفاق سر دی فوج اپریشن کولی شی لیکن بیا انتظامی طور صبح لپکار دی چاگا بیا خپل پولیس او خپل اداری مضبوط کی. بدقسمتی دا رہا چی منگ صرف اپریشن دا بتما راسی ہو باقی نور خلق لگی آگا صرف پیسے پیدا کی اور پیسے گردی.
د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې ژمن دی او دا چې وسلوالې ډلې یې ماتې کړې دي. غونډې ته ورغلي او ګډونوالو د بشیر بلور خدماتو ستاینه وکړه. د خیبر پښتونخوا پخوانی سینیر وزیر څلور کاله مخکې په پېښور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د پاکستان یو شمیر ګوندونو سینیټرانو تور پورې کړی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وروسته پاتې سیمو ته د انټرنیټ رسولو پیسې په سیالکوټ کې د یوه لوبغالي په ودانولو لګولې دي. د سینیټرانو تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې پر دې موضوع د سینیټ یوې اړونده کمیټې څو ورځې مخکې له وزارته ځواب غوښتی و. دوی ویل له وزارته یې په لسو ورځو کې د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د معلوماتي ټکنالوژۍ په اړه د سینیټ کمیټې یو غړي سینیټر تاج محمد افریدی وویل وزارت ورته ویلي چې د پیسو بل ځای لګولو په اړه لا هیڅ معلومات نه لري. په پېښور کې یوې ټولنې د عیسویانو، مسلمانانو، سکانو، اخترونو او مهمو ورځو په ګډه د لمانځلو اعلان کړی دی. د عقیدې دوستانو په نوم دې ټولنې تیر مازیګر خبریالانو ته وویل د دې کار موخه د مذهبي زغم پیدا کول دي. د دې ټولنې مشر علامه ډاکتر فخرالحسن کراروي مشال راډیو ته وویل د غونډې به د روانې میاشت پر 15مه د عیسویانو اختر کرسمس په مناسبت پیلېږي. دوی ویل د روانې میاشت پر 28مه به د اسلام پیغمبر حضرت محمد د سیرت غونډه کوي او پر 1.5مه به د سکانو دیني مشر ګورو نانک زیګون ورځ لمانځي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عادل نظام جوړول اساسي موخه ده. دا خبره نوموړي تېر ورځ د ښار جوړونې وزارت په ستاین غونډه کې وکړه او د کابل څلورم مکوریان له اوسېدونکو څخه په ناقانونه توګه اخیستل شوې پیسې هغوی ته وسپارلې. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي خلکو پرله پسې شکایتونه کړي ول چې د څلورم مکوریان ودانۍ په پروژه کې ورڅخه پیسې اخیستل شوې دي. د ده په خبره پلټنه وښوده چې له خلکو څخه 1.5 میلیونه افغانۍ اخیستل شوې وې چې دوی تېره ورځ ور وسپارلې. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د هیواد پوځ اوس د هر ممکن یرغلګر پرتله زیات پیاوړی دی، خو پوځ باید د ممکنه ګواښونو مخنیوي لپاره ځان چمتو وساتي. نوموړي بیګا ټینګار وکړ چې په یقین ویلی شي چې د هر ممکن یرغلګر په نسبت زیات قوي دي. پوتین د دفاع وزارت کلانۍ غونډې ته په وینا کې ویل روسیه باید خپلې اټومي وړتیاوې پیاوړي کړي.
Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.
موږ په ستراتیژیک اټومي برخو کې د پوځیانو د وړتیاو لوړولو ته اړتیا لرو. په ځانګړي توګه دا پیاوړتیا د هغو راکټونو په برخه کې ده چې په دقیقه توګه د دفاعي راکټونو د هر نوع موجوده او احتمالي سیستمونو مخنیوي کوي.
د پوتین تر وینا څو ساعت مخکې منتخب امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټولنیز شبکې ټویټر په یو بیان کې غږ وکړ چې امریکا د خپل اټومي وړتیاوې زیاتې کړي. د ټرمپ یو بیان جیسن میلر وروسته وویل، منتخب ولسمشر ټرمپ د اټومي وسلو خپراوي موضوع او د دې مخنیوي مهمې اړتیا ته اشاره کړې، په ځانګړي ډول چې دا وسلې د ترهګرو سازمانونو یا د بې ثباته او ناکامه رژیمونو لاسونو ته ورنشي. د اټومي وړتیاو پراخولو په اړه د پوتین او ټرمپ جلا جلا بیانونه پر داسې وخت راغلي چې دواړو هیوادونو په 2010 زیږیز کال کې موافقه کړې وه چې د اټومي وسلو ذخیرې به محدودوي. اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې وسلوال د دوو ترکیو سرتیرو په ژوندۍ سوځلو ښودل شوي دي. دا کار پر داسې وخت شوی دی چې د شام په شمالي سیمه الباب کې د اسلامي دولت ډلې او ترکیو ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د سختدریځو ډلو څار یوې امریکایي میشتې ادارې سایټ انټلیجنس ویلي، دا بوږنوونکې ویډیو تېر ماښام پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې. کله چې دا ویډیو خپره شوه، په ترکیه کې د ټولنیزو رسنیو پاڼې وتړل شوې. ترکیه تېره میاشت ویلي ول، په شام کې له دې جنګیدونکو دوو سرتیرو سره رابطه پرې شوې ده. تر اوسه دا نه ده معلومه چې په ویډیو کې ښودل شوي کسان هم هغه سرتیری ول او که څنګه. د شام بشري حقونو څارډله وایي، د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې الباب کې د ترکیې په وروستي هوایي برید کې 24 ولسی وګړي وژل شوي ول. ترکیې په اګست کې په شمالي شام کې ځمکني عملیات پیل کړل چې پکې تر اوسه 18 سرتیری وژل شوي دي. دا د دې محل خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 108 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 133 روپۍ 50 پیسې او په 104 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ 70 پیسې او په 114 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ 50 پیسې او په 90 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 70 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 6، بنو کې 22 او 8، او کوئټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 15 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول.
د بلوچستان وکیلانو د کوټي برید عدالتي کمیشن رپورت په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر څرګندونې غندلې دي. د اومنیشنل ګوند یو مشر او سینیټر وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر تګلاره پورا عمل نه دی کړی. هلته د ګوند یو وژل شوی مشر بشیر بلور تلین لمانځل شوی.
او پاکی وزیر داخله او کوم صوبایي وزیر داخله پر دې رپورت باندې نیوکه وکړه. موږ دا وایو چې دغه نیوکه په کار دي چې نه وې کړی.
یو شمیر پاکستانی سینیټران وایي د معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ خپرولو پیسې په نورو ځایونو کې لګوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د 5 خپلواکه ادارو چاري وزارتونو ته د سپارلو حکومتي اقدام غندلې دي.
پبلک ته نقصان دی، ریټونه زیاتیږي، هغه به خپله مرضي کوي. حکومت
مونږ دا غنو چې دا طریقه کارم غیر قانوني دی،
حکومت پوری کړلی جاي.
دا د ترڅنګ یو شمیر نو ریپورتونه شنن هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوس. راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. د بلوچستان وکیلانو د اگست پر 3 د کوټي پر سیول روغتون د ځانمرګ برید پلټونو په اړه د ټاکل شوی کمیشن پر رپورت د پاکستان او صوبي کورنیو چارو وزیرانو بیانونه غندلې دي. د وکیلانو مشرانو او ټولنو تیر مازګر په کوټه کې خبري اعلان تویل، حکومت غواړي د سپریم کورټ عدالتي کمیشن رپورت لانجمن کړي. دوی د دواړو وزیرانو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن صدر عبدالغنی ایڈوکیټ جنرل سیکرټری نصیب الله ترین ایڈوکیټ د بلوچستان بار اسوسیشن صدر آصف رکی ایڈوکیټ د بلوچستان بار کونسل غړی منیر احمد کاکړ ایڈوکیټ او نادر چلګری ایڈوکیټ تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کامرسته وینا وکړه. وینا کوونکو وویل چې د 8 اگست پر پیښه سپریم کورټ د جسټیس قاضی فایزی صاحب په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن جوړ کړی و چې پشپش 500 ورځو کې پر یو سرلس پاڼو باندې مشتمل یو تفصیلی راپور په لومړنی ځل د ولس و مخې ته وړاندې کړی. د وکیلانو په وینا چې د بده مرغه وفاقي او صوبایي وزیرانو د اصلاح کولو پر ځای پر دغه راپور د نیوکو لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن جنرل سیکرټري نصیب الله ترین ایډوکیټ څه داسې راته وړاندې کړی.
دته د بده مرغه کومې ذمواري ادارې دي د سټیټ چې کوم ارګنز دي هغه ارګنز بل کم پر زیات چې دي هغه نه دي پرې کړي د رپورټ تر ګور دی لوی مقصد دا ده. په دې باندې موږ تقریبا د دې انتظار وکړو یوه هفته دوې هفتې موږ په پارلیمنټ کې زموږ پر کمیشن باندې بحث وشو. پولیټیکل پارټیانې خپل رایه پر ورکړه, موږ د بار نمایندګانو خپل په دې باندې رایه ورکړه. نو موږ داسې د دې څخه مزمت په دې باندې وکړو چې کوم د وفاقي وزیر داخله او کوم صوبایي وزیر داخله په کوم انداز باندې پر دې رپورټ باندې نیوکه وکړي. موږ دا وایو چې دغه نیوکه په کار دي چې دوی نوې کړي او دوی پوسټ په کار دي چې دا رپورټ ستاینه کړې وای او خپلې د ادارو اصلاح کړې وای.
د بلوچستان بار کونسل غړي منیر احمد کاکړ ایډوکیټ د رپورټ حمایت وکړي او د واده وکیلانو څخه غوښتنه وکړه چې هغه د انصاف د ترلاسه کولو لپاره سره یو موټ شي.
او دا اول کمیشن دی چې د کمیشن د رپورټ چې دی د رنګ پبلک سره چې واغه ته د عام سایل د وکیل د صافي د ګردو اکسس ورته ستا نو چې ول چې د کمیشن پر رپورټ پر بنیاد باندې زموږ د ملک د آینده وختوره را روان چې دی هغه سټیم لا کېدو لپاره یو غټه ش نادر موقع ده. په دغه سلسله کې دا وخت د ګورنمنت له طرفه ځ خاص کر د انټیریئر منیسټر سپیډل انټیریئر منیسټر او د صوبایي پروونشل انټیریئر منیسټر طرف چې کوم هغه د دوی له طرفه به د عمل راغلی د هغه د عامت پر روشنی کې موږ دا ویمو یو خبر د کوم د د چا په نیگیټیو د یو پرسنالټی خلاف نه دی, نه دی یو سټی خلاف دی, دا د سیستم کې چې کوم پلازي دا غ خلاف دی, دا غ د روشنه هغه باغا والا باندې هایلایټ کړی دی. دغه مسلسل کردارنګ واقعیت رواني نو بیا
خو قسمت نه جوړیږي. د 8 اگست د ځانمرګي برید په اړه راتلونکي اوریدنه به د جنوري د میاشتې په 19 نیټه کیږي. په یاد سوه پیښه کې د 450 وکیلانو او دوو خبريالانو په ګډون 400 کسان وژل شوي او د 300 څخه زیات ټپیان شوي. ایوب ترین, مشال ریډیو, کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او منیشنل ګوند په کراچۍ کې د خپل یو جلسوي مشر بشیر بلور څلورم تلین په مناسبت غونډه کړې. تر غونډې وروسته د ګوند صوبایي مشر شاهی سید مشال رادیو ته وویل د ترګری پر ضد پر جوړې کمی تګلارې نېشنل الیکشن پلان سم عمل نه دی سوی. د ګوند غړو او مشرانو د بشیر بلور ستاینه وکړه چې د ترګری پر ضد مبارزې ته دوام ورکړی. له کراچۍ څخه محمد عمران نور حال راکوي.
د ګوند صوبایي مشر شاه سید ویل چې دوی د یوې لویې مودې راهیسې قربانۍ ورکوي او لاروانې دي, خو په تېرو وختونو کې چې په پاکستان کې کوم د ترهګرۍ پر ضد قومي مبارزه د نېشنل اکشن پلان په نوم جوړه شوې په هغې پوره عمل نه دی شوی او دوی کله هم د چا حق نه غواړي بلکې د ملک د نور وګړو سره په برابرۍ د پښتنو د حق غوښتنه کوي.
ټیک ده, بهتري راغلې ده, لیکن په هغې کې څه کارونه دي چې د صوبو سره دي او څه د وفاق سره دي. نو په دې کې فوج خو اپریشن وکړو, لیکن فوج اپریشن کولی شي, لیکن بیا انتظامي طور صوبو له پکار دي چې هغه بیا خپل پولیس او خپلې ادارې مضبوطې کړي. بدقسمتي دا ده چې موږ صرف اپریشن ته په تمه ناست یو, باقي نور خلک لګیا هغه صرف پیسې پیدا کی او پیسې ګټي. موږ د چانند زیاتې نه غواړو, موږ صرف دا غواړو چې په دې ملک کې په دې صوبه کې چې کوم د پنجابي د بچي حق دی, کوم د سندي د بچي حق دی, کوم د بلوچي دی, هغه حق د پښتون بچي لپاره کار دی.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن په خواني مشر شیر افریدی ویل چې بشیر بلور په سختو حالاتو کې هم هر ځای ته ځان رسولې. اوس وخت راغلی چې پښتانه په سیاسي توګه خپل ځان پوه کړي او دوست دښمن وپیژني.
دا یو تسلسل د قربانو او بشیر مشر چې کوم دوی کا خبر کې یا پدې پورا پښتونخوا کې چرتم په موږ باندې د سیالات راغلي دي دوی ځان رسول نو دې وختم ویلاړ وو او دې خپل د پښتنو د حق لپاره دوی خپل आवाज بلند کړو او دوی دا شهید کړ شو نو دې ورځ د منځلو مقصد دا و چې بشیر مشر چې کم आवाज وو دا د پښتون د حقوق आवाज وو د شعور आवाज وو په کار دي چې پښتون د خپل د مټو سره سره د خپل شعور आवाज رويچت کی دو سیاسي پیر واخلي
د بشیر بلور د تلین دغه راجوړې دستوره کې د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ د ضلعو مشرانو سره سره په ګڼشمیر کې د ګوند غړو هم ګډون درلود او په پیل کې د ارواخات بشیر بلور سره سره د نور وجل شو کارکونانو لپاره دعا غوښته شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروه
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست درنو اوریدونکو تاسو به د مشال ریډیو لڅپو څخه ریپورتونه اوریدلی وي او ټلیفونونه به مهم اوریدلی وي چې په خوست کې مش د شمالي وزیرستان کډوال یو شمیر کسان وایي چې دوی غواړي وطن ته ولاړ سي وزیرستان ته ولاړ سي خو پاکستانی حکومت ورته لاري بند کړی دي. زموږ همکار عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له پولیټیکل انتظامی مشر کامران اپریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې شمالي وزیرستان کډوالو ته بیا بیا نیټې ورکول سوې دي خو بیا هم د ځنډ ښکار سي دي وجه څه ده او وروستۍ پریکړه څه ده. کامران اپریدی وای
زمونږ طرف نه تیاریانې مکمل دي، مونږ خپل پروسس ټول پوره کړی دي او راوستل غواړو بالکل په طریقه باندې په عزت باندې. خو مسائل روانو مونږ ته د افغانستان د اړخه د هغې چې کوم بارډر سیکورټی فورسز دي هغې اول خو جرګو ته نه را پرېښودو چې مونږ دا ډیټا پکاره ده چې دا کسان په بنو کې نه دي ناست، په پاکستان کې نه دي ناست، په افغانستان کې ناستی نه دي. مونږ سره ډیټا شته اوس دا خلک چې کړې روډ یو په افغانستان بارډر غلام خان بارډر باندې مونږ ته را ورسیږي نو بیا د هغې دپاره ټرانسپورټ ارینجمنټ دا ټول شیزونی او سیستماتیک طریقے سره کېدل ضروری دي. کېدی شي چې بیا غلام خان کې مونږ سره زم نه دي پاتې کولو. الحمدلله ډیر مرایل خوش وو، اغیم ډیر مدد وکړو چې کوم افغانستان کې زمونږ مرګري ناستي اغیم دا ډیټا سره سره طریقے سره مونږ ته سره ورسوله. خو اغه ډیټا کې اوسم ډیر چې مونږ خپل چیکینګ وکړو سره تقریبا 4000 خاندانونه دا شنتی چې هغه مونږ سره دلته رجسٹر دي. دا اوس په پریشانی خبره ده چې یو کس مونږ سره دلته رجسٹر دي هغه افغانستان کې څنګه کېدی شي. دلته راشنه مالی دلته مراته مالی لګیا دي. دې باندې ما ای پی او صاحب دا حکم ورکو چې یکم جنوري خوشا چې دې دوباره د غی سره جرګه کی دي د کې د دې ځای مشران د قومونو مشران دې بوزي او دا خبره د غی سره کلیر کی چې مونږ ته د ډیټا زر ته زر تاسو ټیکرا ټیک چې مونږه قافلې جوړې کو
په یکم باندې که تاسو جرګه وشو او دوباره ډیټا مراله نو غی نه بس بیا نږدې تاسو دوی ته بره وخت ورکون کې دي چې نور بدغه نه کړیږي راځي به واپس
اوس مونږه خبره رااله قافلې جوړولو ته پاره مونږه قافلې جوړول غواړو 200 کړه خاندانونه په یو ورځ باندې مونږه راولو دین زیاتم نه دینا کمم نه اوس مونږ دلته نه خپل طرف باندې هغه ډیټا په بنیاد باندې 200 خاندانونو قافله جوړ کو او هغه ورځ باندې 13 کسان را لپن 15 خاندانونو را لرن دا ټول مهنت ته گاڑی را وستل هغه ځای کې روټه په خول دا ټول سره سرکار ته ډیر غټ نقصان وشي. دا جرګه چې کله مونږ اوس کوو نو دغه به مونږ دیته دا ټاسک ورکو چې تاسو مونږ ته قافله جوړ کړئ خپل مرزه سره چې دا خلک بیا ماغه حساب سره رام شي ترتیب به د قافلو هغه چې هغه خلک به مونږ مخکې راولو چې کم علاقو ریټرن شوی دي د کم علاقو ریټرن نه دي شوی هغه به د قافله آخر کی وی امید ان شاء الله تعالی اده کې اوس سره دوره نشتا جنوري میاشتې اخره پورې چې راوستل به شروع کوو.
مخکې حکومت طرف نه دا مرته ویلی شي چې تاسو ټول هر څه چې کم دي سامانونه دي ګاډي هغه برولې بیا په منځ کې دا خبره را لږ دوی به سامانونه نه راوړي اوس دا ځل فیصله پس شوې ده
کور سامان اجازه اولم وو اوسم شته اغل تک کنسٹرکشنل مٹیریل چې کم دي ته یو ان ایچ سی آر ورکړي گاډره ماډره هغه ورکړي هغه اجازه نشته ځکه چې دا شانت خو یو خاندان ته دوه ټرکه سامان جوړ شي بیا دومره خو نشي پوره کېده او راسم اجازه هغه بني ته خپل کور
په پیسو سره خسته دي
خپل کور سامان بکسې دي لوخي دي خو د کور کې کم سامان لګي هغه سامان دې سم مسئله نشته.
دوی به بنو کېم ترازي کده په غلام خان دوی د پره کېم جوړوي
دی به اول بنو کېم ترازي اغل ته د رجسٹریشن پروسس کیږي دا غیر رجسٹریشن هر څه ټایم والی هغه ټایم پیریډ باغی بنو کېم کې تیر
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران پریدی وو چې د شمالي وزیرستان هغه کډوالو په اړه چې په خوست کې میشت دي زموږ د همکارو مرداراز پښتنو ته ځوابونه ویل. د پاکستان سینټ یو کمیټي تور پور کړی چې د مخابراتو او معلوماتو ټیکنالوژي وزارت وروسته پاتې سیمو ته د انټرنیټ رسولو پیسې په سیالکوټ کې د یو لوبغالي پر جوړولو لګولې دي. یو شمیر سینټرانو تیر ورځ مشال رادیو ته ویل دوی له وزارت سپیناوی وغوښتی دی. تفصیل د منور شاپ رپورټ کې.
په دې وروستیو کې د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د زیلی کمیټې یوې غونډې ته ویل شوی چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د انټرنیټ د سهولت خورولو لپاره ایښودل شوی فاند نه 50 کروڑ روپۍ اخیستل شوی او د پنجاب صوبې په سیالکوټ کې په د لوبو یو میدان جوړ کړی شوی دی. د یادې کمیټې د دغه غونډې مشري له خیبر ایجنسۍ د سینټ غړي تاج محمد افریدی کوله. نوموړي په دې اړه مشال لیډیو ته وویل خو د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن په کمیټه کې د تحریک انصاف غړي سینیټر سید شبلی فراز په دې اړه مشال لیډیو ته وویل دغه پیسې په ورستا پاتې سیمو کې د انټرنیټ سهولت خورولو لپاره استعمالیږي او په دې بل هیڅ یو کار نشي کېدلی.
ما دا سوال منیسټر نه کړو دا انوشه رحمان دا چې دا چې کومه پی سی دی آیا دا کوم اکاونټس کې پراته دي او دا دې کتو سره ده نو هغه دا جواب ورکړو چې دا فیڈرل کنسولیډیټډ فند کې پروتي چې کوم باندې ما ابجیکشن وکړو چې دا خو چې دا فیڈرل کنسولیډیټډ فند دا پارا خدا پیسې دي نه الټرنیټ دا استعمالي مختلف اکټیویټیز دا پارا اولډي مونږ ویلي دي چې کوم کنسرن منسٹر دا اور مونږ ته رائټینګ کې جواب ورکړي لس ورځو کې.
بل خو په یاد کمیټې کې د پیپلز ګوند غړي سېنیټر روبینا خالد وای د سېنیټ کمیټي مشاورتي کردار لري چې موجوده حکومت یې سفارښتاتو ته توجه نه ورکوي.
مونږ دا تاسو کړه دي چې مونږ ته یو کلیر د دې پکچر راکې چې دا سټی چې دي دا په کومه طریقه باندې اوس او کوم علاقو باندې خرچ کیږي اوس فورې مونږ ته دا سي جواب چې تسلی بخش جواب چې بیا نه ویل او سټینګ کمیټیانو دا حال دي چې تاسو ته تاسو ته یو بل یو سیزو کې هغه جواب د بل څه برا کی کله نه نواز شریف حکومت هغه د سټینګ کمیټې په ډور سیریس نه اخلي بل چې د منیسټران چې دی هغه هم پکې ناراضي مونږه وتا یقین دهاني او هر څه کړه دی کو آی چې دا بالکل سټینګ کمیټې سم اورډرز دی ریکمنډیشنز دی هغه امپلیمنټیشن نه کی.
خو په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د کمیټې مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي سینیټر شای سید ویل د زیلی کمیټې د دغه غونډې د ریپورت انتظار کوي او کدی لړکې کوم د پام وړ شواهد مخې ته راشي نو دوی به په لازمی قانوني ګامونه پورته کوي.
دا کمیټې سب کمیټې مالا خېدا او لاغي د معلومات چې څنګه مزه به موږ یې ومه دا باغې ما د راپورټ راشي دا سب کمیټې خپل راپورټ جوړ کی او دا راپورټ زمون کمیټې ته مشر کمیټې ته راوړي بیا په زمون اپروول لري چې په خپل کمیټې راپورټ لري بارا کې خو یا خراب درو یا څه جوړ جو مونږ ته راوړي بیا و په دې باندې موږ خپل کوېشن انسر کوو په ضرورت به چې واقعي دا خبرې وي یا څه کوم دا به ډیسیژن کول معلومات کول او خدا سي او څه کنفرم ملوي او دا دې څه پوښتنه ده دا نیر کوم والا کول شي زه دا ولا کوم جاي انکوایري وکړي.
شای سید زیاته کړه چې دغه پیسې د یونیورسل سرویسز فند یا د نړیوالو سہولتونو د فند برخه ده چې ورسته پاتې سیمو ته د انټرنیټ او ټلیفون سہولتونو رسولو لپاره استعمالیږي. کله دې علاوه په بل هر څه استعمال شوی وي نو بیرته به تر لاسه کول کیږي.
منور شاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عرب په غرب کې وسو اتویش پاکستانیان زندانین کل سوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویا نفیس زکریا تیر مسپشین په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل په جده کې کنسلګری هغو زندانیانو ته قانوني مرستې رسوي. هلته په پاکستان کې د خیر شګړې یو اداره وایي حکومت په سعودي عرب کې د بندیانو کرشمیره په اړه معلومات نه لري. رابعه اکرم خان پری رپورټ لري.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د سعودي عرب په غربي برخه کې 728 پاکستانیان بندیوان دي. بلخوا د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج سیس د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي وو چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 323 پاکستانیان بندیوان دي. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وینا وه چې په دې کې 73 کیسونه یو کمپنۍ سرکار پرېښولو او بیا بلې سرکار شروع کول دي، کوم چې د سعودي عرب د قانون خلاف ګام دی. دوی وویل چې د سعودي عرب غربي برخه د جده ښار ته لاندې راځي او په جده کې د پاکستان کونسل خانه د دې بندیوانو قانوني مرستې کوي.
On the average, 150 to 175 cases of overseas Pakistanis are facilitated.
د پاکستان لخوا هر میاشت په بهر ملګونو کې میشت او ستن یو نیم سل نتر یو سل پنځاو یا کیسونو مسلې هواریږي. په کونسل خانه کې د قانوني چارو کارپوهانو لخوا په جیلونو کې کید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکړی کیږي. زموږ افسرانو او چارواکي په پاکیته توګه د مختلفو جیلونو دورې کوي او دا ځکه چې دوی ملک ته د واپس لیږلو لپاره ورسره زیات نه زیات کومک وکړی شي. هغه پاکستانی بندیوانو ته په هنګامي بنیادونو پاسپورټونه ورکړی شوي دي چا سره چې سم اسناد نه وو، نو مون غوښته چې دوی پاکستان ته د واپس تک جوګه شي.
نفیس ذکریا خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په سعودي عرب کې داسې قسمه د آزاد ویزو درجه بندي نشته. د بهر ملکونو په جیلونو کې کید پاکستانیانو لپاره قانوني حلې ځلې کوونکې اداره انصار برنی ټرسټ وایي چې په دې وروستو کې د 300 نه زیات کسان د سعودي عرب نه راوستي وو. د یادې ادارې مشر انصار برنی مشال ریډیو ته وویل چې په سعودي عرب کې دوه قسمه جیلونو کې پاکستانیان قید دي، یو په سرکاري او بل په شخصي جیلونو کې.
وزیر اعظم صاحب سے بھی، صدر صاحب سے بھی، وفاقی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے بھی اپیل کی.
میں وزیر اعظم، پولیس مشر، داخلہ وزارت او د خارجہ وزارت ته اپیل کړي چې یو کمیټي دی جوړ کړي. ځان سربرنی خپل هغه کې شاملې دولت تیار یم او سعودي عرب ته تګ لپاره تیار یم چې موږ هلته نه د اصل مجرمانو تفصیلونه راوړو او دلته ورله د برډ ډک سزا ورکړو. دا شان سعودي عرب ته هم ویل پکار دي چې سعودي عرب کې کوم خلک دي تاسو هغه ولې نه نیسئ؟ پاکستانیان تاسو یتیم او یسیر جوړ کړي، دا خلک د عمرې په ویزې بوتلل کیږي.
انصار برنی ٹرسٹ په وینا چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي. یاد اداره دا هم وایي چې د نارینه په نسبت د ښځو او ماشومانو شمیر زیات دی او د دوی زیات شمیر د سمګلنګ په کیسونو کې نیول شوی دی.
رابی اکرم خان وشتا استیا په سعودي عرب کې د پاکستاني بنديانو په اړه ريپورت وړاندې کاوه. د پاکستان په سېنات کې اپوزيشن ګوندونو د حکومت پر هغه پریکړه نیوکې کړې دي چې په نتیجه کې د 15 خپلواک ادارو چارې اړوند وزارتونو ته سپارل دي. اپوزيشن وایي دا ادارې چې وزارتونو ته وسپارل سي نو ولسته تاوان رسي، ځکه چې حکومت به بیا په خپل خوشه د هر شي قیمتونه یا نرخونه ټاکي. د واکمن مسلم لیگ نون ویاند وایي دا غیر عیني کار نه دی او که د حکومت په پریکړه کې نیمګړتیا وي نو دوی ختمولو ته تیار دي. رفعت انجم له اسلام آباد نور حاله.
د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د 15 ادارو او وزارتونو ته حواله کولو په اړه په حکومت تنقید کړي او ویلي دي چې د حکومت د دې ګام مقصد د ملک غټې ادارې خپل لاس کې اخیستل دي. د سینټ په غونډه کې په دې معاملې بحث پر وخت اپوزیشن ګوندونو وویل چې د حکومت 15 خود مختار ادارې وزارتونو ته حواله کول غلطه فیصله ده. د سینټ چیرمن په دې موقعه وویل چې داسې فیصله اخیستو وړاندې د آئین مطابق د مشترکه مفادات کونسل نه مشوره اخیستل ضروری وو. په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر احمد حسن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا فیصله
هر قسم معاملات خاص کر دا ریٹس په حوالہ کې دا په خپل لاس کې علي چې څنګه دا قوم په مرای باندې بیا لاس یې خوده شي هغه شان بیا زیاتی دې نقصانات پبلک ته نقصان دی ریتونه و زیاتیږي هغه په خپل مرضی کوي حکومت.
هم په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز مشال سره په خبرو کې وویل چې د بجلی، تیلو او ګیس غونډې ادارې وزارتونو د ورکول مطلب دا دی چې حکومت څنګه غواړي قیمتونه ټاکي او زیاتوي. با
کوئی پروجیکټ اگر غلط آتا ہے اور اس کا ٹیرف
کدی بجلی یو پروجیکټ راځي او دا هغه قیمتونه په برزي نو پدې کې بعد نه پر کنټرول ختم شي او ولس په پیسې ورکوي نو داسې به د غلط پراجیکټ زور د ولس نه اوزي. دا د دې ادارو کار وو چې کوم تری واغسته شو
د متحده قومي موومنت سینیټر بیرسټر سیفای چې په جمهوریت هیوادونو کې خود مختار ادارې کار کوي چې دا شان فیصلې په آزاد توګه او د ولس په مفادو کې وشي خو حکومت ادارې په خپل لاس کې واغسته کوم چې په پوځي حکومتونو کې هم نه کیږي. د زیاده کړه که حکومت خپل فیصله واپس وانه غسته نو اپوزیشن ګوندونه به په دې معاملې کې د عدالت دروازه ټکوي.
مونږ دا غنو چې دا طریقه کارم غیر قانوني دی او دغه خبره داده چې نوټیفیکیشن طریقه خو بیا بالکل غیر آئینی ده. یو ډیره غټه فیصله په یو ډیره یو عجیب انداز کې وکړه چې د دې اړو په قانون کې گنجائش نشته.
خو د اپوزیشن ګوندونو تحفظات په اړه د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وای چې دا فیصله په ایمانداري سره شوی یا د ادارو کې د کار نه کېدو او د ولس مسلې زر تر زره حل کولو لپاره دا فیصله شوی.
جمهوریت مې اپوزیشن
جمهوریت کې اپوزیشن او مطبوعات غلطیانې په ګوته کوي کچری په دې فیصله کې قانوني او آئینی کمی پاتې شوی وي او قانون وزارت دا محسوس کړه چې او دې کې دا قسمه کمی دي نو بیا به هغه لري کولی شي
نه پاورز د کابینه ډیویژن جاری کړی شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه د تیلو او ګیس تنظیم اداره د پټرولیم وزارت د بجلی او توانه تنظیم اداره د اوبو او بجلی وزارت ته ورکړی شو. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اداره او فریکوئنسی الوکیشن ورکولو بورډ به په تنظیمي توګه د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت لاندې کار کوي او د دې ترڅنګ د پاکستان سرکاري او نیم سرکاري ادارو لپاره سامان اخیستونکي اداره پبلک پریکیورمنټ د خزانه وزارت ته ورکړی شو. له دې فیصلې وړاندې دا ادارې به خپل وخت لاندې چلې دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس 12 بجې سوي دي. د غرمې پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان وکیلانو او د هغوی ټولنو د کوټې برید د پلټنیز کمیشن رپورټ په اړه د پاکستان او صوبې کورنۍ چارو وزیرانو څرګندونې غندلې دي. د وکیلانو بیلابیلو ټولنو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې خبریالانو ته ویل د رپورټ مخه دا وه چې په پاکستان کې امنیتي ادارې خپلې دندې په سم ډول نه ترسره کوي. عوامی نیشنل ګوند په کراچۍ کې د وژل شوي مشر بشیر بلور څلورم تلین لمانځلی دی. د ګوند صوبایي مشر او سینیټر شاهي سید تېره ورځ تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد دوی ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو پر وړاندې یې د مبارزې قومي تګلاره یا نیشنل اکشن پلان په سم ډول نه ده عملي شوې. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې ژمن دی. د پاکستان د یو شمیر ګوندونو سینیټرانو تور پورې کړی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وروسته پاتې سیمو ته د انټرنیټ رسولو پیسې په سیالکوټ کې د یو لوبغالي په ودانولو لګولې دي. د سینیټرانو دا خبره تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه. وزارت د سینیټرانو ته ویلي دي چې د پیسو بل ځای لګولو په اړه لا هیڅ معلومات نه لري. په پېښور کې یوې ټولنې د عیسویانو، مسلمانانو او سکانو اخترونو او مهمو ورځو په ګډه د لمانځلو اعلان کړی دی. دا اعلان د عقیدې دوستانو په نوم ټولنې تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې وکړ او دوی ویل چې لومړۍ غونډه به د ډسمبر پر 25 د عیسویانو اختر کریسمس په مناسبت کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د هیواد پوځ وسته هر ممکن یرغلګر پرتله زیات پیاوړی دی خو پوځ باید د ممکنه ګواښونو مخنیوي لپاره ځان چمتو وساتي. نوموړي بېګا ټینګار وکړ چې په یقین ویلی شي چې د هر ممکن یرغلګر په نسبت زیات قوي دی. اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې وسلوال دوه ترکی سرتیری په ژوندۍ توګه سوځوي. دا کار پر داسې وخت شوی چې د شام په شمالي سیمه الباب کې د اسلامي دولت ډلې او ترکیو ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې پامیر ساحل وړاندې کول. او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونې ورسپانو نن پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان ځینې راخستې دي، لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپلې درې کلی کې چې کله وزیر اعظم نواز شریف او یا یې د حکومت نور غړي د ترهګرۍ او دې سره تړلې مسلو باندې خبره کوي نو داسې ښکاري چې دوی ته د معاملې او د حقایقو ادراک نشته. ادارې وړاندې لیکي چې د بوسنی او هرزګوینا په سرخار کې د هغه ځای پارلمان غړو ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف دعوه کړې چې نه صرف یې د القاعده او طالبانو پټنسیونه ختم کړي دي بلکې په ملک کې وسله والې ډلې داعش موجودګي هم نشته. ادارې وایي ښایي داسې چې ښاغلی شریف غلط دی، هغه ځکه که یو خوا قبایلی سیمې د پوځي اپریشن د لارې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي نو بل خوا په قبایلي سیمو او په صوبو کې د یو نیمې پیښې نښکاري چې د وسلوالو پټنسیونه په ملک کې اوس هم شته. او په حقیقت کې هم دغه وجه ده چې عسکري مشر ولې په پنجاب کې د عملیاتو غوښتنه کړې وه چېرته چې جهادي ډلې موجودګي لري. ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د وسلوال ډلې داعش په اړه به احتیاط ټکی د پریشانې وړ دي. وسلوال ډلې داعش لا د یو سترګواخ په توګه مخې ته نه دراغلي، خدا کېدای شي که ریاست د احتیاط نه کار وانخلي. ادارې وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ د غټو پیښو ذمېواري وسلوال ډلې داعش اخیستي. نو ښاغلی شریف دې لړکې په سمه کېدای شي چې ترهګرۍ پر ضد یو شمېر کامیابیانې ترلاسه کړي، خو که وکتل شي نو کامیابي ډېر په کړاو او په خوارۍ ترلاسه کېږي. ادارې اخرې کلي کې دا د سیاستوالو معمول دی چې د هغه سیزونو کامیابي په خپل سر واخلي کوم چې هغوی نه وي کړي، خو د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې په سیاسي مشرولۍ کې د سنجیدګۍ کموالی د اندېښنې وړ دی. د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ نومول شوی چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دي چې موږ لپاره حکومت او د عام اولس په مقدمو کې هیڅ فرق نشته. پانامه اسنادو معاملې وي او که د اولس مقدمې وي، فیصله به د قانون مطابق کیږي. ادارې مخکې لیکي چې نومول شوی چیف جسټس د دې اصول اهمیت په ډاګه کړی چې عدالت د قانون مطابق فیصلې کوي او په دې کې چاته هم سترجی نه ورکړی کیږي او نه چاته امتیاز حاصل دی. ادارې په وینا د نړۍ د عدالتونو ججانو ته د دې خبرې ادراک وي چې دغې د فیصلو به تر ډېر وخت پورې اثرات وي. ادارې زیاتوي په دې وروستیو کې د سرکاري ملازمینو د پینشن معامله مخې ته راغلې وه او په دې لړ کې عدالت ویلي وو چې په کومه ورځ یو سرکاري ملازم د خپلې نوکرۍ نه ریټایرډ کیږي نو هغه دې سره د مراعاتو احترام سره رخصت کړی شي، خو دلته چې د پینشن اخیستونکو کم حال دی نو هغه د ټولو مخکې دی. او بل اړخ ته حکومتي او سیاسي مشران چې پرې د عربونو روپو د کرپشن تورونه دي آزاد ګرځي. ادارې وایي د کرپشن غوندې سنګینه معاملو کې د انصاف تقاضي پوره کیدل به یو مهمه معامله وي. ښه به دا وي چې داسې اقدامات حجت کړی شي چې د کرپشن یا درغلیو خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنه نړیوال سازمان په پاکستان کې د حکومتي ادارو له لوري د بلوچستان په ورکولو او پر هغوی د تشدد کولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ایسوسییټیډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د هغې امریکایي کورنۍ موضوع راخیستې ده چې وسلوالو یرغمل کړی ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار الله مومند اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د بشري حقوقو فعال او بلوچ سیاسي مبارز واحد بلوچ چې لا درککل شوی وو د دسمبر پر 15 مل خپل کورنۍ سره یوځای شو. واحد بلوچ د 2018 کال په جولای میاشت کې مخپټو وسلوالو په کراچۍ کې په رڼا ورځ تختولی وو. که څه هم واحد بلوچ د خپلې تختونې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د هغه ډلو مننه یې کړې چې د خوشي کولو لپاره یې کمپاین کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې پاکستاني چارواکي د دې پیښې په پلټنو کې پاتې راغلي. د دې باوجود چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو د لادرک کولو اوږد تاریخ لري او دا خبره په 2013 کال کې د بلوچستان د هغه وخت وزیر اعلی او پاکستان سپریم کورټ اهم منلې وه. بلوچ فعالان د بلوچانو لپاره د زیاتې خپلواکۍ غوښتنه کوي یا د دوی پر ضد د ریاستي سرغړونو خلاف غږ راپورته کوي، خو پاکستاني چارواکو ته دغه د ریاست ضد ګام ښکاري او همدغه وجه ده چې دوی له دا قسمه تشدد سره مخ کیږي. د واحد بلوچ تختونه د هغه لړۍ برخه ده چې له اوږد وخت راهیسې په بلوچستان او سند صوبو کې روانه ده. بلخو ای پی خبری اجانس لیکي د وسلوالو په حراست کې د یو کینیډایي وګړي پلار وایي د خپل کورنۍ په خبره شوی ویډیو کې پړومبي ځل خپل مسیان لیدلی دي. دغه ماشومان د حراست دوران زیږیدلی دي. کینیډایي جوشوا بویل او د هغه امریکایي میرمن کیتلن کولمن چې په 2012 کال کې د افغانستان په سفر وو د دې هیواد په شمالي برخه کې وتښتول شول. په دې ویډیو کې خزی او خاوند خپلو حکومتونو ته خواست کړي چې د دوی د راخوشي کولو لپاره کوششونه وکړي. کولمن چې له خپلو ماشومانو بچو سره ناسته ده له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې یو داسې تړون ته ورسیږي چې کورنۍ یې په خوندي توګه آزاده شي. د بویل مور پلار په یو بیان کې وایي زوی ورته په خط کې لیکلي چې دوی خپلو ماشومانو بچو ته دا تاثر ورکوي چې د وسلوالو په قید کې د دوی وخت تیرول د یوې ډرامې برخه ده. د کولمن مور پلار هیله څرګنده کړې که چیرې امریکایي ولسمشر بارک اوباما د خپلې مودې تر ختمېدو پورې د دوی لور راخوشې نه کړه نو نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به دغه کار ترسره کړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې باید د ګواښونو مخنیوي لپاره منظم پلانونه ولري او دا چې باید اټمي وړتیاوې پراخ کړي. دا څرګندونې نوموړي تیر ماښام د دفاع په وزارت کې وکړې. تیر د څو ساعت مخکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي وو چې هیواد یې باید اټمي وړتیاوي پراخه کړي. د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې یې له صفي ولستان حزیز خاورو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځمې پورځ ویل چې په یقین سره ویلی شو چې تر هر احتمالي بریدګر پیاوړی یو. پوتین په موسکو کې د دفاع وزارت د کال وروستۍ غونډې کې دا څرګندونې وکړې. هغه ویل چې روسیه د خپلو اټومي وړتیاو پراخولو ته اړتیا لري. موږ په ستراتیژیک اټومي برخو کې د پوځیانو د وړتیاو لوړولو ته اړتیا لرو. په ځانګړې توګه دا پیاوړتیا د هغو راکټونو په برخه کې ده چې په دقیقه توګه د دفاعي راکټونو د هر نوع موجوده او احتمالي سیستمونو مخنیوی کوي. تر پوتین مخکې د امریکا متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرونو ویل چې متحده ایالاتونه باید خپلې اټومي وړتیاوې غښتلې کړي. ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونه باید خپل اټومي وړتیا غښتلې او لا پراخې کړي. ټرمپ یو ویاند جیسن میلر د ټرمپ تر ټویټ وروسته ویلي چې منتخب ولسمشر ټرمپ د اټومي وسلو د تکثیر ګواښ ته اشاره کړې او د هغوی مخنیوي هدف و، په خاصه توګه چې اوس دا وسلې د تروریستي سازمانونو او سرکش رژیمونو ترمنز زیات شوې دي. ټرمپ مخکې تر دې چې د جنیوري په شلمه سپینې معنی ته ورشي دا څو ورځې په فلوریدا کې رخصتۍ کوي او روسي ټویټونه له هماغه ځایه کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د ټرمپ او پوتین خبرې څه ارتباط سره لري. د روسي جمهور رئیس دا هم ویلي چې باید د هر ډول ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره جدي تدابیر ونیسو. ولادیمیر پوتین وایي موږ باید په نړۍ په خاصه توګه د روسیې په پولو کې د واک، سیاسي او پوځي وضعیت په توازن کې هر ډول بدلون ته پام وکړو او خپل هیواد ته د متوجه ګواښونو د لمنځه وړلو پلان ولرو. پوتین او ټرمپ جلا جلا دا څرګندونې هغه هم د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو په سر داسې وخت کړي چې دواړو هیوادونو په 2010 میلادي کال کې د نوي پایل د تړون په اساس هوډ وکړ چې د خپلو اټومي وسلو زیرمې کمې کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خواني جنرال مایک فلین د ملي امنیت سلاکار دندې ته نومول دي. فارن پالیسی مجلې د فلین ټاکنی او د دې د پاکستانی او افغانستان په اړه د امریکا پر تګلاري موضوع څېړلې ده. د لیکنې مهمه برخه ګلای وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه سوګن پورته کوي. د ولسمشر انتخاباتو ګټلو وروسته ډونلډ ټرمپ د کابینې لپاره یو شمیر کسان ګمارلي دي. ډونلډ ټرمپ د امریکا د قومي سلامتي سلاکار لپاره د مایکل فلین نوم خوښ کړی دی. نوموړی په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکا لوړپورې استخباراتي چارواکی و. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې په هغه موده کې مایکل فلین د پاکستان استخباراتي ادارې سره د حقانی ډلې فعالیتونو په اړه ډېر حساس معلومات شریک کړي ول. مجلې د واشنگټن پوسټ ورسپانې د 2010 کال د هغه راپور حواله ورکړي چې پکې ویل شوی ول چې مایکل فلین په ناسم ډول له بهرني فوزي افسرانو سره استخباراتي معلومات شریک کړي ول. خو مجلې د فوزي پلټونو حواله هم ورکړي چې فلین معلومات ورکولو سره امریکا ته څه زیان نه دی رسیدلی او د راپورونو تر مخه نوموړي په افغانستان کې د سی آی ای د کارونو په اړه معلومات له برتانیا او آسترالیایي چارواکو سره شریک کړي ول، نه چې پاکستان، ایران او یا نورو سره. فارن پالیسی مجلې پر دې موضوع بحث کړي چې د مایکل فلین ټاکنه به د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ څه اغیز ولري. په دې وروستو کې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې شوې هم وي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ټلیفوني خبرې هم کړې وي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر د هغو خبرو تفصیل هم خپور کړی وو. خو فارن پالیسۍ مجری لیکلي چې ډونلډ ټرمپ په ټاکنو کې د کامیابۍ وروستو د پاکستان او د افغانستان په اړه خاموشي خپله کړې ده، چې د دې خبرې ښکارندویي کوي چې نوموړی د نړۍ د دې برخې په اړه ډېره دلچسپي نه لري. مجری لیکلي چې د ټرمپ ادارې نه تمه سرګند دې کې چې د ترهګری پاړه له پاکستان او افغانستان سره خبري وکړي. که څه هم په شمالي وزیرستان کې د عملیات وروسته په پاکستان کې د ترهګری پیخي کمی شوی، خو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو خپل عملیاتو کې توندواله راوستلې دي. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د امریکا نوې حکومت به د افغانستان او پاکستان په پالیسیو کې چیلنجونه ولري. په دې کې یو خبره ډیره مهمه ده چې په هغه سیمو کې ثبات څنګه راولي چې د امریکا په ګټه دي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي عادل نظام جوړول یې اساسي موخه ده. دا خبره نوموړي تیر ورځ د ښار جوړونې وزارت د کړنو په ستاینغونډه کې وکړې او د کابل څلورم میکرویانو کې له اوسېدونکو څخه یې په ناقانونه توګه اخیستل شوې پیسې هغوی ته وسپارلې. په دې اړه نور تفصیل د یوسف زدران په دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی دی و عادل نظام پر بنسټ د ولس او دولت ترمن استونزې کمی دی شي نو زکه همدا سي نظام جوړولي اساسي هدف دی. غنی د پنځمه پورز د خار جوړونې وزارت لخوا په څلورم مکریانو کې د اصلاحي او فساد ضد پروګرامونو د تطبیق ستاینې غونډه ته ویل په دې پروژه کې د اختلاس شوی پیسو بیرته ورکړه د ملت او دولت ترمن تړون پیوړی کوي. نو موړي چې په دې پروژه کې اخیستل شوی غیر قانوني پیسې د څلورم مکریانو اوسیدونکو ته بیرته سپارل ویل دا یو نمونه ده ول حکومت په ټول کله دوامدار نورین څخه د خلاصون هڅه کوي.
هر چیرې چې عدالتي له مشکلاتو نه وتلی نو یو عادل نظام جوړول ایموګاوتاسو اساسي هدف.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په څلورم مکرریانو کې په جوړو شوو وو بلاکونو کې زیات فساد شوی و تر دې چې له مالکینو یې 1,000,000 افغانۍ غیر قانوني اخیستل شوی وي. دا پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا د خلکو په پیسو جوړه شوې چې ډیرو ته یې لا هم قبالې نه دي ورکړل شوي. د دغو بلاکونو کار په 1983 کال کې پیل شوی و چې څه کم 300 اپارتمانونه لري. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې د خلکو تر پرله پسې شکایتونو وروسته یې په دې اړه څېړنې وکړې او معلومه شوه چې پروژه ډېرې ستونزې لري. نوموړی وایي وزارت یې د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي او بې تفاوتي نشي زغملی.
مبارزه با فساد اداري همیشه
دی وایي د اداري فساد سره مبارزه تل زما د کارونو په سر کې ځای لري. د ښې حکومتوالۍ او د خلکو قانوني غوښتنو ته د رسیدو په برخه کې به له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړم.
دریغ نه خواهم کرد.
افغان حکومت داسې وخت په پروژو کې د خلکو خوړل شوی حق بیرته دوی ته سپاري چې د فساد پر ضد یې کړې ژمنې وخت نا وخت د خلکو لخوا ننګول شوي او د حکومت دا خبره یوازې شعار بلل شوی دی. د مکریانو یو شمېر اوسیدونکي د حکومت دا اقدام ستایي او وایي چې پخوانیو چارواکو او خصوصي شرکتونو د دوی د مجبوریت څخه په استفادې په هر کور تر 2,500,000 افغانیو غیر قانوني پیسې وضع کړې وې.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د زابل خلګو استاد وای په شملزویو ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه د افغان پولیساتونکو ځواک نشټوالی له کبله وسلوال آزادانه تک را تک کوي. په دوی کې ځینو بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې تور پور کړی چې پاکستانی سرتیرو هم خپلې پوستې د زابل خاورې ته ور مخ کې کړي دي. ولایتي امنیتي چارواکي دا تور ناسم بولي. صفی الله ستانکزی حال راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه او د زابل په ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي انتقاد کوي چې ل دیار له سوکلونو راهیسې په شملزی ولسوالی کې 1.5 کیلومتر پوله د مخالفینو په مخ خلاصه ده. دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نږدې 2,500 کیلومتر ګډه پوله باندې د مخالفینو د تګ راتګ یو عمده لار همدا سیمه یادوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان پرون شپه وویل له همدې 1.5 کیلومتر آزادې پوله نیمایي افغانستان له امنیتي ګواښ سره مخ دی او د شملزی ډېر سرحدي سیمه پاکستاني ملیشو او پوزیانو نیولې دي.
د یوې پوسټو یا ترنو په شاوخوا کې دي چې هغه له ډیره وخت څخه تا مخکینه یو خدا پوسټ څو کسو کرا مخکېږي. زموږ ډیر کلی هلته د دې د پوسټو شاته پاتې وي دي 10 کیلومتر د دښمن مخلاصه ده. له دې څخه ټول افغانستان و ټول ولایتو ته د غزنی او خواته پکتیا پکتیکا زابل څخه د مرکزی افغانستان او شمال ولایتونو ته او جنوب او جنوب غرب او زید واړي رنجوړي.
تر دې مخکې هم زابل د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه داعش جنګیالیو له اصلي مراکز بلل کېده او ان دغه ولایت ته د یادو جنګیالیو د کورنۍ د انتقال راپورونه هم تایید شوې دي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال وای په شملزیو کې د مخالفینو د تګ راتګ په وړاندې د په خبره د افغان سرحدي پوځیانو د نه موجودیت په خاطر هیڅ ډول ممانعت نشته.
دا حقیقت دی چې د شملزیو ولسوالۍ په ډیورن کرښه کې کوم امنیتي پوستي شتون نه لري. تر هغه د ټولو مخالفینو د تګ راتګ په مخ خلاص دی. په دې ثبات باندې موږ څو ځله له امنیتي سکتور سره او په لومړی درجه مسؤلینو سره دا خبره یاده کړې ده. هغوی هم له موږ نه زیات معلومات په دې ثبات باندې لري. خو دا چې پاملرنه وته نه د سوي علتونه له هغوی څخه دي.
زابل د شملزی پولیسوالي کې د ډیورنډ کرښې سره شاوخوا 15 کیلومتر ګډه پوله لري. په ولسی جرګه او ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي په داسې حال کې د شملزی له آزادې پولې انتقاد کوي چې د ریپورتونو لمخې اور مورز د پاکستان ملیشه پوځانو د شملزی په یو کلی حمله وکړه او یو افغان ماشومې وواژه. د زابل امنیه قومندان پاسوال میرویس نورزای بیا که څه هم امنیتی ستونزې تاییدوي خو وایي چې په شملزیو کې پاکستانی ملیشا یا مخالفین مخکې نه دي راغلي او د خبره کومه لویه ستونزه نه ده موجوده.
د خوست امنیتي چارواکي وای د شار په یو کور کې د مخابراتي غلاو ځینی سامان آلات او پزرګونه سیم کارډونه نیولې دي. دوی وای د دې دستګاو له لارې له بیلابیلو مخابراتي شبکو څخه غلا کېده چې شخصي شرکتونه او ملي پانګې ته یې لکونه ډالر زیان رسولی دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د پنځمه په ورځ خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت د پولیسو لخوا د نورو نیول شوو ماینونو، مرمیو او نشه یي توکو د خودلو پر مهال مشال راډیو ته د نیول شوو سیم بکسونو د دستګاو په باب وویل.
پولیسو د مخابراتو د ریاست د اوترا موسسه په همکارۍ سره یو کور کشف کړ چې په هغه کې په زرګونو سیم کارتونه یولس دستګې چې په دې کې د مختلف شبکو سیم کارتونه ځای په ځای کېږي په زرګونو یا په لکونو ډالره دوی د شبکونه یو وسیله باندې غلا کوي. پنځه په کمپیوټرونه، څلور سولرونه، اته دانې بیټرۍ زګیره کړل.
خوست امنیه قومندان زیاته کړه چې پولیسو د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې یوه اندازه نشه یي مواد او چاودیدونکي توکي هم کشف او نیولي دي.
پولیسو ولس کیلو چارس او په حدود د شپته بوتله الکولي مشروبات نیولې دي. حدود د شپته القمینونه چې هغه د خونڅه وړ نه و په مختلفو ساحو کې خونڅه کړي او له منځه وړي دي. همداشان ته د ډي سي مرمۍ، د توپ مرمۍ پنځلس سال کې مختلفو المینونه د هغې د بارودو سره چې د وطن دښمنانو زموږ د خوست ښار او د خوست اړوند نورو ولسوالیو کې ځای په ځای کړي وو، کشف کړي او خونڅه کړي دي.
خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې د یادو قضیو سره د تړاو په تورې څلور کسان نیولي چې تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دي. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته د ځینو لاسته راوړنو د ښودنو تر څنګ یو عراده سراچه موټر چې د وسلوالو غلو لخوا له تښتول کېدو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی و خپل اصلي مالک ته وسپاره. نوموړي ډریور د ده څخه د موټر د تښتول کېدو په باب وویل.
زه سید میرخان شمال پیرون اوسیدونکی یم. دا ورځ د حادثه جوړېدل مو موټر وبسله ګډ خاره کې متره ده مریض وای پښتنه درتلم. نو د ترجمان صاحب کورته چرورسم بداز کې دی ماته مخته شول څلور نفره وای سره چا موټر سره او پولیس نه یو جهان مننه کو پغه وخت مونږ ته زون ور سوال.
د خوست امنیه قومندان یو ځل بیا در رسنیو لاره ل خلکو وغوښتل چې د امنیتي او جنایي پیښو په مخنیوي کې امنیتي ځواکونو سره خپل همکاري ډیره کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
له پاکستان خبریدونکو دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال محسن داوړ لیکنه خبره کړې ده چې پکې د شمالي وزیرستان ته د ستنېدو پر وخت د مشکلاتو ذکر سوی دی. دی وایي د امنیتي ځواکونو نظاماتو امنیتي ګټه کمه وه او کډوالو ته یې زیاتې ستونزې ورپېښ کړې وې. د لیکنې مهمې برخې منور شاه اوروي.
دی نیشن ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې پکې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ خپل کورونو ته د ستنېدلو په وخت د کډوالو د مشکلاتو تفصیل ذکر کړی دی. نوموړی وایي په دغو ستنېدونکو کډوالو کې دی او د کورنۍ هم شامله وه چې له دغو ټولو ستونزو تیر شول. لیکوال وایي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک د څه باندې دوه کلونو راهیسې په دې انتظار وو چې په خپلو سیمو کې یې د وسلوالو پر ضد روان ضرب عزب نومې پوځي عملیات ختم شي او دوی خپلو کورونو ته ستانه شي. دی وایي په روان کال کې د ده لپاره دغه انتظار هغه وخت ختم شو چې د ستنېدلو لپاره یې د چارواکو سره رجستریشن وکړو. محسن داوړ لیکي دې لړکې ټولو بې کوره شوي خلکو ته امر شوی وو چې د سهار په شپږو بجو دې د بنو کډوالو کیمپ ته ځانونه ورسوي. دوی هم د پېښور نه په نیمه شپه روان شو او مقرر وخت لیې ځان یاد مقام ته ورساوه. هلته د ښځو او سړو ګډ قطارونه لګېدلي وو چې پکې سړي د تصویرونو او ګوتو لپاره په انتظار وو او ښځو به یوازې ګوتې لګولې. لیکوال وای په دغه عمل کې به له خلکو قامی شناختی کارډونه اخستل کېده او د وطن کارډ په نوم نوی شناختی کارډونه ورته ورکول کېده. دوی ته وویل شو چې د شمالي وزیرستان خلک به اوس د قامی شناختی کارډ پر ځای وطن کارډ استعمالوي، یعنی خپل سیمو ته د ستنېدلو لپاره دغه یو ویزه ده. محسن داوړ لیکي چې له دې عمل مکمل کېدو نه پس ورته یو پوځي چارواکي په وزیرستان کې د نوی ژوند لپاره شرایط واورول چې پکې د خپل سیمونه د وټلو لپاره یو ورځ وړاندې د پوز اجازه نامه خستل هم شامل دي. نوموړي لیکي چې دوی لبن روان شول او په یو شمیر چک پوسټو له تیرې دوه ورځې خپل سیمو ته ورسېدل. نو هلته یې هر اخوا په لارې لنګ شوې کورونه او دکانونه ولیدل. لیکوال وایي د خپل تجربې په ترڅ کې ویلې شي چې د کډوالو پستنیدلو کې د دومره زیاتو امنیتي ګامونو لوجه نه یوازې د ترهګرۍ مخنیوي ممکن نه ښکاري، بلکې دا عمل د کډوالو په ژوند هم بد اغیز کوي. د خپل وطن ته ستنیدلو ارمان او خواهش یې ختمیږي چې په اوږد مهال کې به ښې نتیجې ونه لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پېښور کې یوې ټولنې د دینی زغم په موضوع د عیسویانو اختر کریسمس، د اسلام پیغمبر سیرت غونډي او بیا د سکانو دینی مشر او ګوردواري نانک زیژون ورځ په ګډه د لمانځلو اعلان کړی دی. د عقیدی دوستانو په نوم د ټولنې تیر مازګر په پېښور کې خبریالانو ته وویل دوی غواړي له دې لارې د مذهبي زغم احساس پیدا کړي. په دې ټولنه کې اکثریت د مسلمانانو دی. خالد خان نور حال راکوي.
دا فیت فرینډز یا د عقیدی دوستانو په نوم یو تنظیم غړو دا زیارت په مازیګر پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال اعلان وکړو چې دوی به په راتلونکي اونۍ کې د عیسایانو د لوی مذهبي تهوار کریسمس، د مسلمانانو د پیغمبر په ژوند حواله یو کانفرنس او بیا د سکانو د مذهبي مشر د ګورو نانک د زیږنې ورځ حواله سره دستوري په ګډه مانځي چې مقصد یې خپل منځ کې مذهبي رواداري او د زغم جذبه پیدا کول دي. دا تنظیم مشر علامه ډاکټر فخر الحسن قرار وی اول په 15م نیټه د کریسمس په 20م دسمبر د سیرت کانفرنس او بیا په 13م دسمبر د ګورو نانک د زیږنې ورځ په مناسبت پیښور کې به دستوري کوي. هغه وویل چې د دې پروګرامونو مقصد په خپل مینس کې دا مذهب په نوم کرکا او نفرتونه لری کول دي.
خو موږ دا تنظیم چې کوم دی، دا فیت فرنچ کوم دی، هغه بنیادی مقصد هم دا چې کوم بین المسالک او بین المذاهب کسان چې کوم دي، کوم پاټه دي، کوم خلق دي، هغه ټول په یو ځای شي او پاکستانی جوړ شي.
دغه شان د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي میرمن رینا پیټرک چې دغه تنظیم د زنانو د څنګه کوارډینیټره هم ده، اول پکار ده چې د یو بل مذهبي تهوارونو کې ګډون په دینیت وکړي چې دغه مذهبونه د نږدې نه وپیژنو.
او جب هم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں
دا وای چې کله مونږ په یو هیواد کې اوسېګو نو مذهبي تور د یو بل نه جدا نشو اوسېدي. زمونږ کلتور او تهذیب یو دی او چې مونږ په سکولونو او کالجونو کې یو ځای زده کړې کول شي نو ولې نه د خپل مذهبي تهوارونو کې ګډون وکړو، د یو بل د عقیدو قدر وکړو او خپل منځ کې د رواداري او برداشت سره ژوند تیر کړو.
همانګي کې ساتھ رہ سکے
دا عقیدی د دوستانو یا د فیت فرینډ تنظیم یو بل غړي مولانا مقصود احمد سلفی اول چې پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې دا بیلا بل مذهب منونکو ته خپل تهوارونه منځلو د پاره مکمل ازادي ورکړي شي.
نو بین المذاهب انګیدا چې یو بل برداشت کو اور یو بل خوشحالو کې یو بل سره سیلیبریټ کو چې دې معاشره کې دا زمونږ د خیبر پښتونخوا اور د پښتونو یو روایت پاتې شوی دی چې موږ دلته ډیر مودې نه یو دې اوسی ګل لګیایو.
دا د تنظیم مشر علامه ډاکټر فخر الحسن قرار وی اول چې د دوی په تنظیم کې د مسلمانانو اکثریت دی او دوی غواړي چې نور مذهب منونکو او ټوله نړۍ ته دغه پیغام ورسوي چې اسلام د مینې، امن او یو بل سره د رواداري مذهب دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي سږ کال له 12 پوهنځیو څخه 1,850 ځوانانو د بیچلرز یا لیسانس برلیکونه ترلاسه کړي دي. تیر ورځ د پوهنتون نویو فارغانو د بریا په ویاړ د خان عبدالصمد خان په تالار کې د لمنځن غونډه جوړه سوې وه چې ورته د خوست والي تر څنګ یو شمېر چارواکي ورغلي وو. زده کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار زمینه برابر کړي. نجیب الله لوخیل پر رپورټ لري.
د شیخ زاید پانتون علمی مرستیال عبدالخلیل افغان مشال رو ته ویل اوس مهال په دې تحصیلي اداره کې د محصلانو د روزنې او د استادانو د درسي تیاری لپاره ښې اسانتیاوې برابرې شوې دي. عبدالخلیل افغانی د راتلونکي ښوونیز کال لپاره د پوهنتون د برنامو په باب وویل:
یو سیستم باندې کار کوو چې ټولو پوهنځیو کې په ټولو اتاقونو کې درسي خونو کې موږ سکیورټي کمرې ولګوو. د هغې سره به موږ د امتحانونو نظام هم درست شي، ښه به شي انشاءالله، بل د استادانو د تدریس پروسه به هم پیاوړې.
د شیخ زاید پوهنتون د محصلانو د سږني کال عمومي اولنمره هم د دوی تدریسي بهیر ښه بولي او د استادانو ښه او عاطفي سلوک ستایي.
نوم مې حزب الله دی، کونړ ولایت اوسېدونکی یم. د ټول شیخ زاید د 1915 کال اولنمره یم. د تدریسي بهیر په باره کې به دا ووایم چې ماشاءالله ته درسونه ډېر په پرمختللي طریقې سره ویل کېدل او د استادانو څخه ډېر راضي.
د شیخ زاید پوهنتون یو بل تن فارغ شوی محصل کارموندنې ته په اندېښنه کې دی او زیاتوي:
نوم مې محمد اصل شاه ده. دا ساګ موږ 1300 پریغین لرو. نو ولی صاحب نه موږ دا غوښتنه لرو چې دغې پریغو د محصلینو لپاره داسې یوه زمینه برابره کړي چې هغه نه امید نه شي. پوړس کلنۍ دورې تېرې کړې دي، تکلیفونه یې کړې دي، زحمتونه یې کړې دي، په سړو غرمه کې روغلي دي، پلته وظیفې پیدو کې داسې ناچ دی، په کلو کې سبزۍ خیر سوي وي یا کراچۍ چلوي وي یا بزرګ کې بیا د کون کړی وي.
بلخوا خوست والي حکم خان حبیبي د شیخ زاید پوهنتون د ممتازو فارغانو په غونډه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې د امکان او تشکیلاتو په صورت کې به د ځایي ادارې لخوا یاد فارغان د یوې شفافې پروسې د لارې حکومتي پوستونو ته جذب شي.
د کارموندنې په برخه کې خپل ځان مکلف ګڼم. انشاءالله هر بس چې په خوست کې بیا هم خالی وي، انشاءالله العزیز ستاسو قدرونه نه په هغه کې ګمارل کېږي.
سکال د افغانستان د ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات پوهنتونونو ترڅنګ شیخ زاید پوهنتون هم په تضمیني کیفیت کې د غوره مرکزی وارد ترلاسه کړ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.